افراسیاب خټک سی په 15 جولای 1908 کې د پاکستان منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو حکومت هړنګ کړل سو او پر غځي باندې جنرال ضیاء الحق مارشلا ولګوله. نو دا وخت تاسو چرته واست او دا خبر هم څنګه ترلاسه کړئ؟
15 جولای 1908 کې مونږه زودي قومي نشو پاتې دي نورو ځانو او ملګرو سره یو ځای په حیدرآباد جیل کې وم. دا هغه مقدمه وه چې ښاغلی ذوالفقار علي بوټو حکومت د قومي نشو پاتې باندې بندیز لګولو وروسته د هغه یو شمیر مشرانو په ضد وکړی وه او دی حیدرآباد ته بوزلی وو. دا بحران داسې پیدا شو چې ښاغلی ذوالفقار علي بوټو په 1903 کې د قومي نشو پاتې منتخب حکومت په بلوچستان کې ډنګ کړو. پښتونخوا کې کوم حکومت وو د عوامي نشو پاتې او د نیکسټ عوامي پارټي وا او د جمهوریت علماي اسلام دوی په احتجاج کې استعفا ورکړه او په دې سره مخالفت شروع شو او 15 کې عوامي نشو عوامي پارټي باندې بندیز ولګېد او مونږ خلک ونیول شو او جیل ته بوتلل شو.
نو خټک سپ سکلا یعنی تاسو په دار وځ 15 جولای ولي تاسو په حیدرآباد جیل کې واست، تاسو ته شخصا دا څنګه پته ولګېد چې په ملکی مارشال لګېدلې ده او ذوالفقار علي بوټو حکومت نور ختم شو؟
د نیشنل پارټي چې کوم مشرانو یا پیروکارانو ممبرانو هغه بوټو صاحب سره مخالفت او سیاسي مخالفت وو، مگر دوی د مارشال لګېدو په حق کې نه وو ځکه چې بهر حال مارشال لګېدو سره ټول جمهوری نظام لمنځه لاړو. د نیشنل پارټي د مشرانو څخه یو ډیر پیژندل شوی رابر غوس پس پیژنجو مرحوم یو واری بوټو صاحب ته ویلي وو چې بزنو صاحب په وړوکوالي نه د طالب علمۍ د زمانې نه د فوټبال لوبغاړی پاتې شوی. نو د بوټو صاحب ته ویل چې فوټبال هر وخت کېدی شي او ته پورې کېدی شي تر څو خلک د ریفری شپېلې ته وخت کېدي او د ریفری حکم مني، او کله څوک فوټبال په طرف کې واخلي او ګول طرف ته روان شي نو موږ هغه ته وایو چې د سر لوبه خرابېږي. هغه وایي چې نه زه زورور یم او بال په طرف کې ګول ته وړې شم، خو موږ ورته وایو چې چې تا نه زور پیدا شي څوک او هغه بال په ریکت ونیسي او په ګول کې سملی او لوبه ختم شي. په قسمت سره همدا شو د کم تصادم چې موجود و، مهاجرۍ چې موجوده وه، هغه نه فائدہ واغست ضیاء الحق او د ملګرو او هغه ماشاءالله را وسته. خو مګر دا زه باید وایم چې جنرال ضیاء الحق او د ملګرو به حال د کودتا منصوبه جوړ کړې وه سره د دې چې په د بوټو صاحب حکومت او د هغه وخت چې کومه پوزیشن وه هغې ترمنځ د خبرې ترې شوې وې او یو معاهده شوې وه. مګر جنرالانو یقینا چې خپله منصوبه عملي کوله
خو افراسیاب خټک صاحب یعنی هغه وخت کې بهرحال تاسو په جیل کې واسطه نور تاسو سره ملګري مشران مو ټول په جیل کې وو، دغه خبر تاسو ته شخصا څنګه در ورسېد چې مارشال لګېدلې ده؟
دا څه چې موږ یو خدای چې ریډیوګان باورېدو جیل کې او چونکی موږ سیاسي بندیانو نو اخبارونه به موږ راتلو، نو اول خبر خو موږ ریډیوګانو کې ترلاسه کړو. بی بی سی پروگرام وختي مونږ ورېدو نو مونږ د ریډیوګان لږ خبر شو چې پاکستان کې مارشال لګېدلې ده. نو مونږ شو کې د بلوچستان مشران مونږ سره ملګري وو، ښاغلی اوس پس جو صاحب، ښاغلی خیر بشمری، ښاغلی تاول منګل او دا ټول د نیشنل پارټي د مشر خان عبدالولي خان په قیادت کې هلته موجود وو. هلته کې پیدا شو چې بلوچستان کې څوک فوجي اپریشن شوی او بلوچستان خلک په دې اپریشن کې ژوبل شي او ډېرې ناخوالې لیدلې وې، لہذا د فوج پر اتلو ډېر د سیف خوشاله نو یعنی ماشاءالله ته نو خوشاله پته بوتو سه مخالفت په خپل ځای هغه سره دا چې د مقدمه جوړ شو او دا چې خلک زور ول شي او د حکومت دوران کې تام یو حقیقت دی. نیشنل پارټي کارکونکو سره ډېر زیات شي او هغه د بوتو سه د حکومت مخالف وو، هغه مخالفت معنا دا نه و چې هغوی ماشاءالله په حق کې.
غفره صاحب خټک صاحب کله چې دا خبر تاسو پوری د ریډیو لالارې ځخه درسیدي نو دا وخت تاسو یوازې واست یا تاسو په ډله کې ناست واست یا تاسو یو بل ته څه ووی بیا
مونږ خو دا شو چې دا حیدرآباد جیل کې مونږ ساتل شو چې بهر نه ډېر سخت بندیزونه وو یعنی لیدلو کتلو کې ډېر مشکلات وو که چا به مور پلار سره کتل یا ورونو فیل سره کتل نو سی آی ڈی والا ملاقات کې ناست وو مگر دننه مونږ ډېر بندیزونه نه وو مونږ خپلو کې ډېر ځل یوځای کېدی شو مونږ په درې احاطو کې درې یعنی د جیل په درې برخو کې ساتل شو چې ورځې خو دا درې وړو برخو لا یوځای کېدی شو شپې به چې کومه برخه کې مونږ بندو نه هغه خلک یوځای کېدی شو نو مونږ چې دا خبر راغې نو مونږ چې کوم احاطه کې هغه ځای کې یوځای شو بیا سهار باندې مونږ چې دا کله هغه خلاص شو نو بیا ټول مرګری سره یوځای شو مشرانو سره مونږ غوښتل چې هغه رڼا په خبر واچي او ټول خبرو ته ځیو کړي خو یقینا چې ټول په دې خبره پوهېدو چې د ماشال رسول مطلب دا دی چې د اوږدې مودې لپاره جمهوري عمل چې دی هغه بند شو او دا معلومه نه و چې آینده کې به څه کیږي
خو فر صاحب خټک صاحب په دا تجزیه چې کله تاسو ټول کول نو په دې کې داسې یو خبرې د چاغه تاسو مشخصه یادې وي چې تاسو ډېر په زړه لګېدلې وي یا ډېر ښه تجزیه وي یا څه دغه
د نېشنل پارټي مشران ټول ډېر لوی سیاستدانانو او ډېر ژور را پوهې لرله ډېر عمیق پوهې لرله ټول په دې خبره پوهېدو چې یعنی ماشاءالله راتلو سره پاکستان کې صورتحال څه ده غیر یقیني دي دا هم یو دلچسپ سوال و چې زمونږ به څه کیږي زمونږ مقدمه به څه کیږي او دا ډېره بوده تیر نه و چې ورو جیل ته خلک راتلل شروع شو ماشاءالله راتلو نه لږه بوده وروسته میاشتې ونیم وروسته جنرل جانزیب چې د کور کمانډر و کراچی کې او وخت په پټه کې کول کمانډر د کراچي پټه ډوړو یعنی یو څنټا ان چارج هغه جیل ته پدې زوړه راغی چې دا څه چې زموږ لیدو تر هغه خو حیدرآباد تر هغه له دې ځینې کتلو جیل لیدو تم راغی د د ترز وی ارباب سکندر خان خلیل زمونږ بشرو نشم پاتې یو غم جیل کې نو داسې په غیر رسمي توګه سري مشي جوړ تازه خبرې ترې وشي خو څه داسې سیاسي خبرې ونه شوې بیا لږه مو دورستو خپل ضیاء الحق جیل تر راغې د جیل یو ټیکټا او اول خو به شي د جیل د راشي هغه موږ سره د کلک سیاسي غسانو داسې غسانو چې هغه نه دی بیرې دوشي مخامخ څنګه چې خلک تاسو خبرونه کی چې داسې یعنی په خبرونه لګي اول خو به شي تاسو یو حال او یو تالارو جیل کې درنه چې هغه کې راځي خو بیا رترانه هي بهر په ډیوډي کې کیناسو او دا بشران یو یو سره ملاقات وکړ اول خان عبد الله خان سره ولیدل بیا بجن جوسف سره بیا عطا الله منګل صاحب سره بیا خیر بشمری سره او دې سره لن لن ملاقاتونو کو او دې ته دا وی چې زما په زړه کې تاسو ته ډیر احترام دی او زه باور لرم چې تاسو په اسلامي جمهوریت پاکستان کې اهم نقش ولوبوي دا خبرې د مشران توبري خان ته او کری بزیجو سره ته او کری تاول مګل ته کې خیر بخش دا خبرې مونږ پرې شوې د خیر بخش د لیزو سره نو هغه د خامتا جامع شوې وي د دروزو سپلای په خو وي او په سینې د لینن غټ بیج لګیدلی وو نو زه ولوک د دومره سیستم هغه ته تاسو خې جوړي هغه جوړیو څه مسله خو نشته هغه نه هیڅ مسله نشته بس هغه البته ټول منګل ته دا وی جنرال زولک ته وی چې دا ټول منګل سی یوز وی اسد الله منګل رکشه وړي د موږ مخکې په دې چې کله پاکستان کې اپریشن شروع شو په کراچي کې ټیپ شو نو هغه ورته دا زولک ورته دا وی چې هغه په قسمت سره وفات شوی دی ځندې نه دی او هغه وی چې هغه د بوټو سره په کوم نیول شو په داسې حال کې چې بوټو سره په دې خانه کې کم کتابونه لیکلی دی په وکه او دا لیکلی و چې دا کار دی فوج او د جنرال زو حق کوم شو
نو په دې وخت کې د اتاولا منګل ورته د عمل ستاسو یاد دی که تاسو مخامخ لیدلې وي څه
اتاولا منګل خو ډیر کلک سره دی او د نورو مشرانو باندې د نړیوالو پارټي مشرانو باندې هغه کله کله غوندي کلک سره و کومره بچي دې چې واپس راغی او د خبرې وکړه نو بیا مونږه چې کوم نور جیل کې خلکو مو 55 کسانو په دې مقدمه کې نو موږ ټول راځي شو ځکه چې د وخت په پوره چونکو د بچی د مرګ اسد الله منګل د مرګ تصدیق نو شری نو مونږه ټول راوځي شو د سره مو فاتحه وکړه، تعزیت مو سره وکړو، غمرازی مو سره وکړه. خو دو اوی چې زما زوی هم یو بلوچ وو، د نور ډېر بلوچان وژل شوي دي. زما زوی هم د هغو د جملې څخه یو دی، د نورو بلوچ نه مختلف نه دی.
اوس افرا صاحب خټک صاحب، د دې واقعې د دې تقریبا ډېر وخت وسو، یعنی تاسو چې څنګه سنجولې وه په حیدرآباد جیل کې په 15 جولای دا واقعې وسوه، تاسو به کېدای په 16 جولای یا په باندې دا سنجولې وي. مشران او ډېر زیات لوستي خلک چې څومره په نېشنل پارټي کې وو، څه یعنی څنګه ستاسو سنجولې وه، هم هغه سي تصویر جوړ سو کنه تر هغه له هم بدل تصویر راغی؟
نه، هغه سي تصویر وو، هغه سي تصویر وو. یعنی جنرال ضیاءالحق ماشاءالله چې په ظاهر کې هغه دا دعوه کوله چې دې تر هغه چې ملک اړې غړې دي او هغه اړې غړې دي ختمولو لپاره د واک په لاس کې راځي، مګر کې دا دي چې جنرال ضیاءالحق او د نورو ملګرو ډېر وخت نه منصوبه لرله چې هغه قدرت ونیسي. یو مثال تاسو وایم، دا په اوه او ایم کې انتخاباتو شو، که تاسو یاد شي په اوه او ایم بی سی اوایلو کې، یاد یې شپږ ویم بی سی اخر کې، دا دی چې هغه وخت چې کوم پی این ای جوړ شوی و، د هغه مشرانو او بوټو صاحب سره ملاقات وکړو چې نواب زاده نصر الله او پروفیسور غفور احمد او مولانا مفتی محمود صاحب وو. دوی ملاقاتونه وکړل، نو دوی ضیاءالحق ته وویل چې حیدرآباد ټریبونل مات کا او دا د نېشنل پارټي مشران پرېږده چې تر څو چې ملک سیاسي فضا اوار شي، انتخاباتو لپاره مناسبه فضا جوړ شي. بوټو صاحب دوی ته وویل چې زه دا کار کول غواړم، مګر فوج د دې مخالف دی. هغوی بوټو صاحب ته وویل چې ته خپله نه غواړي او غواړي چې ذمہواري په فوج باندې واچوي. نو بوټو صاحب هغوی ته وویل چې تاسو دا خیال چې تاسو درو وایم. نو بوټو صاحب میټینګ ته جنرال ضیاءالحق راوغتو چې سره دا وخت د ایس آی ډایرکټر جنرال غلام جیلانی هم راغی. نو ضیاءالحق ته چې کله بوټو وویل چې دا مشران غوښتنه کوي چې حیدرآباد ټریبونل مات کړي، نو ضیاءالحق ډېر لکه چې هغه ښه اکټر و، داسې اکټنګ یې وکړو، وایي چې ښه زه باور نه کوم چې دا نوابزاده نصر الله، مفتی محمود صاحب او پروفیسر غفور غوندې وطن پرسته وطن دوسته مشران داسې غوښتنې کولی شي. او بیا دې سیاستدانو ته وویل چې تاسو په 1988 کې اگر کله ټریبونل مات کړی او مجیب الرحمان را خلاص شوی او هغې سره پاکستان رنګ شوی، تاسو غواړئ چې دوباره داسې کار وشي؟ داسې یو تقریر وکړو. بیا غلام جیلانی خان ته وویل چې ته دېته وخیل. غلام جیلانی خان لکه څنګه چې جاسوسي ادارو لکه یې هغه څه پروجیکټر راوړي وي او وایي چې دا ټریننګ کیمپونه دي او دا داسې دي او دغه دي، نو دا سیاستدانان یې غری کړل. نو دا مغز یو لکه چې د کودتا نه دوه میاشتې بلې میاشتې پس بیا راغې حیدرآباد جیل ته او دې مشرانو ته وویل چې زما په زړه کې تاسو ته ډېر احترام دی او تاسو ډېر رول ولوبوې. نو دا مطلب دا ښکاره ده چې هغوی یو قسم ته دا سازش بهر حل کولو. د بوټو صاحب او د نېشنل پارټي منځ کې تعلقات ډېر خراب وو، خو هغه په دې وجه نه، بلکې هغه خو خپله منصوبه لرله چې اقتدار واخلي.
او افرا صاحب خټک صاحب، یعنی دومره وخت تیر سو، فرض کوي کنه که فرض کې څوک په 15 جولای 1998 کې مارشال لا نه دراغلي، جمهوری عمل هم داسې جاری دی او تحولات هم په سیمه کې راځي، د ایران انقلاب راځي، افغانستان ډېره لو واقع وسوله، هلته بدلون راځي، او ذوالفقار علي بوټو چې دی هغه د پاکستان وزیر اعظم دی منتخبه، نو افغان غمیزه، پښتون غمیزه به، یا د نړیوال چې کوم په شکل کې جګړه او د پاکستان چې کوم رول دی، یا پاکستان ټولنه بیا د ضیاءالحق دغه په نتیجه کې وسوه، هم دغه سی به کېدل کنه تصویر به لږ مختلف او د بټو په قیادت کې
په دې له حساب لږ مختلف او یعنی دا دی چې د بیا دا وایم چې یعنی حکومت سیول حکومت هم وی فوج بهر حال یو نقش لرلو په سیاست کې، په خصوصا ریاست په پالیسي جوړولو کې هغه بیا هم لرلو، مگر مختلف په دې لحاظ وی چې جمهوری عمل جاری وي، نو دا ضروري نه چې بوټو صاحب ټول عمر حکومت کولې، حکومتونه بدل شوي وي، داسې خلک برور راغلي وي چې هغې به یو واقعیت بینانه حقیقت پسندانه سیاست غوره کړی وي. او دا په افغانستان کې چې دا د سټریټیجیک ډیپت خبرې دي، یعنی افغانستان یو قسم ته د افغانستان باندې د ګیډه چولو خبره ده یا د غلبې کولو خبره ده، دا خبرې به غالبا چې په دې شکل کې نه وای شوي. او دا چې کوم ریاستونه دي مې کېدای شي تعلقات ښه وي، پاکستان افغانستان، پاکستان د نور ګاونډي هېوادونه، نو زه وایم چې یو بلد وایم چې ضیاءالحق سره چې کومه سره راغله، دی پاکستان بیخی دی پتری نفوس کرو خوزی که زب دا باید ویم چی دولت یوازی نو یعنی فوج که نورم داسی خلقو چی اغوی دی بنگال دی واقعی نفس دا گنالا چی دا بنگال زکر بیل شوه دی چی پا بنگالی مسلمانو که دا اسلامی جذبه دی دا قوی نوا نوغی دا فیصلو که چی دی پات پاکستان که دی اسلامی جذبه دی قوی کول دا پارا دی باید ریاست باید دا دا اسلامی انتیا پسندی چی دا دی دا دی پشتی باید تبسیقی او دی دا تار شروع کو او تاسو ولیدل چې نن پاکستان کې څه مونږ غریبو د هغه سړي چې جنرال زیاولک وخې کړل شي یعنی دا د جهاد په نوم باندې د امریکای چې کوم جنگو د مغرب چې کوم جنگو د سوویت یونین یا د سره شوروي اتحاد سره هغه کې پاکستان ورنوتو او پوره په شدت سره په هغه کې برخه واغسته هغه بوجه پاکستان د ټولو دنیا کې د جهاد په نوم باندې ځکه چې جهاد خدا نه دی ځکه جهاد خو یعنی خپله پاکستان یا بل مسلمان دولت خپله اعلانوي نه چې مغرب فیصله کوي نه چې نور ملکونه فیصله کوي په هر حال دلته دا کار وشو او دې په نتیجه کې دا دی نن چې کوم واقعاتو کې مونږ ککړ یو چې کوم واقعاتو کې افغانستان دی چې دا ټوله سیمه کوم مشکل کې مبتلا ده نو دا به نه بشوي نو زه فکر کوم چې جنرال زیاولک یوازې نه دا پورا ڈل اچھے بعد جاولک فوج کے اخوی دا گنلا چی پاکستان کی دے دا چی کم دا انتیا پسندی دا یو پسمتا دے ملت جوڑوانی پروژا یا دا نیشن بیلڈنگ چی پروژیکٹ چی وقت وی دے اغی یو پسمتا دے برخ وگر زوالا او دا دے ریاستی پالیسی پوتو گا پلکڑا او دے پاکستان ریاست تر اوسا پوری دینا
آخری پوښتنه افراسیاب خټک سے بغا دا چې به حیثیت یو سیاسي مشر بیا به حیثیت یو سیاسي کارکون او په سیاست کې یو ډیر مهم نقش لوبولو د دې هر څه سربېره چې کله 5 جولای راځي نو تاسو ته شخصا یعنی کله دریادی شي څه احساس ترکی
یقیناً چې ما ته داسې ښکاري چې یعنې پاکستان یو قسم ته بې لارې شو دې نه مخکې موږ چې جیلونو کې وو حیدرآباد جیل کې وو نو جیلونو کې وو هغه وخت یو قوي امید موجود و یعنې تر دې چې موږ ډېرو خطرو سره مخامخ وو کله کله به دا وه چې داسې مقدمې به وي چې هغه کې حتی د 500 امکان و نو موږ به حکومت په خپل خیال دا و چې موږ به ویرېږي په دې خبره حیدرآباد جیل کې چې کوم ځای کې موږ ډېره وو نو هغه په 500 کې وو او موږ روزانه د پانسی کوټې مخې ته تلو راتلو مګر یقین وکړئ چې زه یوازې نه زموږ ټول ملګري ډېر ډاډه وو او باور مند وو دا موږ چې تا که موږ پانسی وشو مګر مستقبل شته آینده شته زیاولاک چې کوم حکومت کو هغه دا ټول پاکستان مستقبل بارے کې سوالونه راوچت کړل او یو جمهوری پرامن خوشاله ملک جوړېدو بارے کې یا سیمی جوړی دوباره کې سوالونه را پیدا کړ په دې لحاظ باندې دا ډیره تور ورځ ده اوس تاسو باید دا موایم چې موږ خلاص شو نو ما پسې چې موږ د بوټو سره د حکومت ډېر کلک مخالف پاتې شو نو ما ته یعنی شخصا د جاسوسي ادارو لارې دا هم وایي چې په دې طریقې ما ته وایي چې یو کس هغه وایي چې موږ فوج کې دا خیال دی چې دا زیاولک چې دا خو ډېر زیات انتها پسند د جماعت اسلامي ټایپ سړی دی او فوج کې نور خلک هم شته چې هغوی وایي چې دا د دې خلکو غلبه نه ده په کار نو که تاسو غوندې خلک د حکومت کې شامل شي نو کېدای شي د حکومت رنګ لږ بدل شي نو ما ورته موږ خو د مارشالله مخالف یو موږ څنګه په داسې حکومتونو کې شامل دي مارشالله راوستي نو بهرحال موږ خو هغه سره شامل نه شو بیا یعنی دا جاوید هاشمی به و هغه څوک تاسو یاد شي دي نه دی هغه نه دی پنجاب یونیورسيټي نه بهرحال بیا څو لږ بوده پسې زه بیا ونی ما ځاو لک ماشاءالله ونی ما اول حیدرآباد اول په مالاکند کې 14 میاشتې موږ په جیل کې او مقدمه را باندې وشلې دا دویم ځلې بیا په کوټه کې اوریو زکه بلوچستان های کورټ بار ته تقریر کړو یو پرېس کانفرنس په کړو په هغه سزا کرما او د زیاولک وخت کې اخري سزا ما په مچ جیل کې تیر کړه او د ارزن چلوتم بیا مرا پسیو او ماته په حکومت کې شامل وزنې افسرانو دوستانو وې چې تا ته به نقصان ورسی نو یا سیاست پرې د عمل پرې دا ما فیصله وکړه چې موقتی تو غن لګ وخت پر ما د خلکو څخه عمل پرې دا او چې انتخابات شو واپس راشم نو هغه پر دې چې زه افغانستان ته لاړم او کوشي الته لاړم د انتخابات ونشو موږ داخله شو درې میاشتې کې بوشي هغه تقریبا اتنی نه کاله مال